द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شور ورځ د کال 2018 جون د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 5 او واشنگټن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه شپه خو من هرکلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د امنیتي عسکرو سره ډزو کې دوه مشکوک ترهګر وژل شوي دي د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان صوبې په پنجګور ضلع کې یې د ایران بې پایلټه ډرون جاز غورځولی دی او د امریکا دفاع وزارت وایي چې تیره میاشت شام کې د داعش یو مشر په حمله کې وژلی دی قدرمن اوردونکو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې په مهم موضوعګانو باندې تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوم سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د امنیتي عسکرو سره ډزو کې دوه مشکوک ترهګر وژل شوی دي د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي بیانې کې ویلي دغه ترهګر یې هغه وخت وژل کله چې دوی د پوځ په چک پوسته باندې د حملې کوشش کاوه پوځ وایي ترهګرو د ټانګ نه 12 کیلومتره لرې په دیوانه بابا سیمه کې په پوسته باندې ډزې وکړې او په ځواب کې پوځ دوی په نښه کړل د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان صوبې په پنجګور ضلع کې یې د ایران بې پایلټه ډرون جاز غورځولی دی د خپل نوم نه خودلو په شرط یو ځایي چارواکي میډیا سره خبرو کې دغه ویلي دي چې ډرون جاز د جی ایف 17 تھنډر جنگي جاز غورځولی دی د پاکستان امنیتي عسکرو د غورځېدلي جاز ملبه په خپله ولقه کې اخیستې ده ځایي مطبوعات لیکي چې د پاکستان هوایي پوځ په دغه پیښه د څه ویلو څخه ډډه کړې ده د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترکیې کې د ځایي پوځ مشر جنرال لوسی اکار سره لیده کاته کړی دی جنرال باجوا د ترکیې ځمکني فوج مشر جنرال سالی زکی کولاک سره هم په ستر پوځي مرکز کې ناشته کړې د پاکستان پوځي مشرتا د سیمې په امنیتي حالاتو تفصیلي حال احوال تیر کړی شو د پوځ د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر ویلي دي چې د پوځي مشرانو ترمنځ په سیمه کې امنیتي ستونزې او د دواړه پوځونو په رول باندې بحث وشو یاد دی وی چې دا سفر په داسې وخت کې شوی چې سعودي عرب سره د نورو عرب ملکونو په قطر د بندیز لګولو فیصلې سره ترکیه د قطر سره د ودریدو فیصله کړې ده د امریکا دفاع وزارت تیره میاشت د داعش د یو مشر د ائتلافي عسکرو لخوا په حمله کې د وژلو فخلی کړی دی د پینټاګان ویان کپتان جیف ډیویس بخنه غواړم خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش تر مفتی ترکی البینالی یې د شام په میادین سیمه کې د مئی په 1 نیټه وژلی نوموړی د داعش وسلواله ډلې ستر مشر ابوبکر البغدادي نږدې ملګری او د خارجي جنګیالو تربیه کوونکی و وایان وایي چې البینالی ویډیووي ریکارډونه هم پراته دي چې ښایي دې جنګیالي د بېګونه خلکو وژلو ته هڅوي راپورټونه وایي چې د عراق یزیدي خلکو د وژنې جوازونه هم وړاندې کول نوموړی په خټه باندې د بحرین و د بلجیم چارواکي وایي چې د ترهګر برید یوه هڅه یې شنډه کړې ده او پرون یې حمله کوونکی د یو وړي چاودنې کولو وروسته وژلی دی د سرکاري وکیل دفتر وایان ایریک وین میډیا ته ویلي دي چې پوځ سمدستي په مرکزي سټیشن کې د وړي چاودنې کولو وروسته دغه مشکوک ترهګر وژلی دی د ویلي دي چې دا یو ترهګره برید و دا پیښه د ماخوستن منځه بخنه غواړم د ماخوستن 9 بجې شوې ده د ده کس نه علاوه بل هیڅوک په دغه پیښه کې نه دي ژوبل شوي یو ځایي ورځپاڼه د یو عیني شاهد څخه لیکي چې دې تن د چاودنې کولو نه وړاندې د الله اکبر ناره وخلې ولې حکومتي چارواکو د دغه خبرې پخلی نه دی کړې د امریکا جنگی جازونو په شام کې حکومت پلوه ډرون جاز د ملک په سویلي برخه کې هغه وخت وغورځاوه کله چې د ائتلافي عسکرو اړخته روان و امریکا اف 15 ډوله جاز د عراق سره په پوله د شام تنف سیمه کې دغه د ایران جوړه ډرون جاز وغورځاوه دغه ځای کې د امریکا فوج د داعش پر ضد جګړې لپاره ځایي وسلوالو ته تربیه ورکوي د امریکا د فوج مرکزي کمان دفتر وایي چې هم په دې سیمه کې یې د رواني میاشتې په اوله کې هم دغه ډول جاز غورځولی و دوی وایي چې ائتلافیانو د شام د حکومت مرستیاله روس او تمامو خواو ته خبرداری ورکړی دی چې غیر لانجمنه سیمه کې د داعش وسلوالو پر ضد جګړې لپاره موجود وسلوال او ائتلافي عسکرو اړخته یو هم ناخوښه ګام نشي زغملی د امریکا خزانی وزارت په روس او د یوکراین په بیلتون خوخو نوی بندیزونه لګولی دي دا اعلان په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي صدر ډونالډ ترامپ او د یوکراین د صدر پیټرو پوروشینکو ترمنځ د لیدو کتو وروسته شوی دا فیصله د یوکراین بیلتون خوخو سره د روس لخوا د جاري مرستو په ځواب کې شوې ده پا په دې بندیزونو کې 38 ستر کسان په هدف کړی شوي دي، څوک چې په ختیز یوکراین کې کاروبارونه لري. په دغو کې د روس دوه اعلی چارواکي هم شامل دي. دوی وایي چې دا بندیزونه به تر هغې پر ځای وي تر څو چې روس د کال 2014 او 2015 د یوکراین په حق له د سولې لوازنامه عملي کړي نه وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مردونکو د ډیوا ریډیو سره نه خبرونه ته نیک پنیغه د واشنگټن ډی سی نه وږی او لومړی زو د پاکستان خیبر پختونخوا ټانګ سیمې پلو ته چرته چې د امنیتي عسکرو سره په ډزو کې دوه مشکوک ترخګر وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو څانګې په جاري شوي بیانیه کې ویلي دي چې دغه ترخګر یې هغه وخت وژل کله چې دوی د پوځ په چک پوسټ باندې ډزې وکړي. یاد لري چې د پاکستان پوځ بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې او دغه شان د ملک په نورو برخو کې د مختلفو فوجي عملیاتو له لارې دغه ترخګر ختم کړی دی او د دوی جالې هم ختم کړی شوې دي. په دغه باندې 13 دوه ورځې وړاندې په واشنگټن کې د پاکستان سفیر او د افغانستان سفیرانو د افغانستان سفیر ترمنځ ناسته هم په یو دستوره کې شوې ده. په دغه باندې پوره تفصیلي حالت تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
13 ورځ د آی ایس پی آر لخوا مطبوعاتو ته جاری شوی بیان تر مخه دغه دوه مشکوک ترهاګر د امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې هغه مهال وجل شول کله چې هغوی د خیبر پختونخوا ټانک سیمې سره خوا ته یوې امنیتي چیک پوسټې باندې د برید هڅه وکړه. وسلوالو اول د ټانک خار نه 12 کیلومتره فاصله باندې په دیوانه بابا زیارت کې د امنیتي ځواکونو په چیک پوسټ باندې ډزې وکړې. پوز ویلي چې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي ډزو کې د برید کونکو وجلو سره د غبرید ناکام کړې شوې. د وسلوالو لخوا په چیک پوسټ باندې د غبرید د روان کال د پروري په میاش کې پیل شوې د ترهګرې د مخنیوي لپاره عملیاتو رد الفساد برخه بلل کېږي. دغه عملیاتو مقصد د ترهګرې دړکه ختمول او د ضربیازب عملیاتو کم چې په کال 2014 کې پیل شوی په هغه کې شوی ګټه او کامیابی پر ځای ساتل دي. د ټانک سره نږدې چک پوسټ باندې شوی د ترهګرو لخوا برید نه علاوه د پاکستان پوز ویلی په یو جدا پیغه کې د پنجاب رینجرز د سی ٹی ڈی پولیسو او استخباراتي ایجنسو سره په ګډه په منډی باودین او د اسلام آباد په نیلور سیمو کې و مشکوک ترهګر گرفتار کړی دي. د نیول شو کسانو په ولکه کې غیر قانوني وسلې او بارود هم موندل شوی دی. آی ایس پی آر ویلی چې دغه عملیات هم د رد الفساد عملیاتو برخه وو. دغه دوانه پیغه په داسې حال شوی چې د دې یو ورځ روان دی. په واشنگټن کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلی وو چې د هیواد څخه ترهاګر ختم کړی دی. نوموړي دا خبره 13 ورځ په واشنگټن کې د کارنیګي په سیډنیز مرکز کې د افغانستان سفیر سره د دوانه ملکونو د اړیکو په موضوع د بیس په وخت کړی او زیاته کړې وه ک چرې د چا یقین ناراضی نو رادشی پخپل دی هر څه وګوري. په دغه موقعه د افغانستان سفیر حمدالله موهب په پاکستان هغه تورونه وار بیا تکرار کړل چې د افغانستان صدر اشرف غنی هم په تیرو کې په پاکستان لګولې دي. سفیر موهب په دغه غونډه کې په خپل وینا کې د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری ته وویل لکه څنګه چې سورز مخ کې ولسمشر اشرف غنی هم ویلي دي پاکستان د افغانستان پر ضد نه اعلان شوی جنگ شروع کړی دی او وی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان هدف څه دی. د پاکستان سفیر اعزاز چودھری د افغان سفیر محب د خبرو په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د سولې لپاره دا خبره ضروری ده چې په افغانستان کې هم امن وي. هغه وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه د سولې لپاره همکارې او خبرو اترو ته اړتیا لري. هغه محب د چودھری د دغه وړاندیز په جواب کې وویل چې د کم پاکستان سره خبرې وکړو، د هغه سره چې پوز یې چلوي او که هغه چې خلک یې استازیتوب کوي. محب زیاته کړه چې د پاکستان حکومت واک نه لري. هغه ویل مونږ غواړو چې د پاکستان سره کومک وکړو. په دغه موقع د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری بیا د افغانستان حکومت په دې تورن کړو چې د افغانستان د هر مسلې ذمہوار پاکستان ګڼي. هغه ویل چې نن په افغانستان کې سهم مسلې دي، نو تاسو دا ګڼئ چې دا مسلې د پاکستان له وجې دي. دا دومره ساده نه ده. تاسو د خپلو خرابو د پټول لپاره د هر څه تور په پاکستان لګوي. د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودھری زیاته کړه چې چین، امریکا او پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي. غواړي ځکه چې دا د هغوی په ګټه ده. سفیر محب ویل چې موږ به هغه وخت دا ومنو چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي، چې په پاکستان کې د ترهګرو پناه ځایونه ختم شي. محب ویل چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی دی، خو د اسلام نوم شرموي. د پاکستان سفیر په دغه موقع په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د مسلې حل دا نه دی چې افغانستان دې په موږ په پرله پسې توګه الزامونه ولګوي، خو حل یې دا دی چې لاس یې وکړو او د ترهګرۍ پر ضد یو ځای کار وکړو. په دغه مباحثه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې په امنیت هم خبرې اترې وشوې. د پاکستان سفیر د سرحد د امنیت په مسلې د څرګندونو په ځواب کې سفیر محب وویل چې پاکستان به ترهګرو ته د پاسپورټونو ورکول بند کړي. هغه وویل چې پاکستان طالبانو ته پاسپورټونه ورکړوي. محب په پاکستان کې د اسامه بن لادن او ملا منصور د موجودیت یادونه وکړل.
وړاندې کو تاسو ته مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
نن د امریکې په غنو اخبارونو او د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د رائټر خبر رسانی ایجنسی یو تفصیلی رپورت چاپ شوی دی، کوم چې د افغانستان په حق له د امریکې د نوي حکمت عملی پترس کې پاکستان باندې د فشار راوړو په حق له دی، او هغه دا چې پاکستان دی په خپل خوره پراته هغه جنگیالي اوچقي څوک چې پاکستان نه افغانستان ته اوړي او غلطا په افغان او نیټو فوزونو خونړی حمله کوي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکانو چارواکو رائټر سره د خبرو اترو په موقع ویلی دي ښکاری داسې چې د صدر ټرمپ حکومت افغانستان لا په نوي جنگي او سیاسي تګلاره د غور کولو په وخت د امریکې د ډرون حملو د زیاتولو، د پاکستان د ځینې امداد د بندولو او پاکستان له د غیر نیټو د ورکړې شوي اتحادي حیثیت د راکمولو په امکاناتو هم غور کړی دی. البته د پینټاګان ویان ایډم سټمپ ویلی دي چې امریکا او پاکستان به د قومي سلامتیا په یو شمیر مسلو کې خپله همکاري جاری ساتي، خو بلخوا رائټر خپل رپورټ کې دا هم ویلی دي چې د افغانستان په حق له د امریکې په نوې تګلاره د غور کولو په وخت پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفت لارو د محفوظو اډو ورانولو په مسله تفصیلي بحث شوی دی، ځکه چې جنگیالو د خپلو دې محفوظ اډو په زور افغان جنگ د امریکې او د افغان حکومت د قابونه بهر وستی دی. رائټر د یو نامعلومه امریکني چارواکي د خلی لیکلي دي چې امریکې چری هم د پاکستان په لوري د خپلې حکمت عملی په مکمله توګه څرګندونه نه ده کړې، خو په نوې امریکنۍ تګلاره کې به اوس امریکا په صفاټکو کې وضاحت کوي چې امریکا پاکستان نه څه غواړي. د رائټر په رپورټ کې دا هم ویلې شوې دي چې د پاکستان په معاملې د ټرمپ د حکومتي چارواکو دننه اختلاف دی. ځینو امریکانو چارواکو دا خبرداري ورکړې ده چې پاکستان سره د امریکې د موجوده رویې په جاري ساتلو به پاکستان چری هم د خپلې لارې نه وونړي. دا امریکني چارواکي په هر حالت کې د یو ایټمی طاقت پاکستان دننه د امریکای یو مخلص اتحادی غواړي. بلخوا پاکستان په خپل خوره د ورانکارو د اډو د موجودګۍ نه چټ انکاری دی او د امریکای په دې داوی توسخت کار کړی دی چې د پاکستان د مخبره د فوزی ادارې ایسای گنی حقانی نتورک سره جوختی رابطې دي او د حقانی ګنجنګیالی گنی افغانستان ته خونړو حملو لا لیږي. ځینی امریکانی چارواکي او د سیمې د حالاتو ماهران وایي چې پاکستان چری هم د امریکې یو ادباري اتحادی نشي کېدی. دوی پاکستان له د غیر نیټو اتحادی حیثیت پورې خندا کړې ده او تجویز وړاندې کړی دی چې پاکستان نه دا حیثیت واپس واخیستی شي. په بروکینګ اداره کې د پاکستان د معاملو ماهر بروس ریډل وایي چې پاکستان چری هم د امریکې اتحادی نه دی پاتې شوی. پاکستان اگر که نه خو ایران دی او نه شمالي کوریا، خو اتحادی هم نه دی. رائټر لیکي چې پاکستان نه د غیر نیټو د اتحادی حیثیت واپس اخیستل به پاکستان خپله ډیره بې عزتي وګڼي، خو دا هم نه ده معلومه چې ټرمپ حکومت پاکستان نه د دې حیثیت په واپس کولو کې څومره سنجیده دی. د رائټر په رپورټ کې اوباما حکومت کې د پاکستان، افغانستان او د وسط ایشیا دپاره د نائب خارجه وزیر ډیوډ سیډنی د خولې لیکلی شوي دي چې پاکستان له د اهم اتحادی حیثیت ورکول یوه ډیره نقصاني فیصله وه. په دې د پاکستان په رویه کې ویخته بر فرق نه دی راغلی. رائټر د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي که امریکا په پاکستان امداد بندی نو دین چین ته فایده ده، ځکه چې چین د وړاندې نه پاکستان کې شپېته ارب ډالر سرمایه کاری کړې ده. دوی ملار امریکې سره دا ده چې ډرون حملې زیاتې کی او پاکستان کې دننه هم ځایونه هدف کی. د پاکستان یو دانشور د نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې پاکستان کې دننه د ډرون حملو په جواز کې دی امریکا دا خبره اونیسی چې هر کله چې پاکستان زموږ دشمنان د خپلې خاورې نه نوباسي نو مجبوری ده چې امریکا یې وباسي.
د امریکا خزانه وزارت پر روس او د یوکرين په بلتون خو نوی بندیزونه لګولې دي. د اعلان په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي صدر ډونالد ترامپ او د یوکرين د صدر پیټرو پوروشنکو ترمنځ د لیدو کتو وروسته شوی. په دغه نور تفصیل تاسو زموږ همکار زاهد خټک د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
نه پورس د امریکا خزانه وزارت روس او د یوکرين بلتون خو پر ضد نوی بندیزونه اعلان کړي. دا ګام پستا هغې پورته شوی چې ترې نوړاندې صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس کې صدر ډونالد ترامپ د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو سره لیدنه کړي. دا فیصله د روس لخوا د یوکرين بلتون خوخو جاري مرستو په ځواب کې شوی. د صدر ډونالد ترامپ سره لیدو نوړاندې د یوکرين صدر پوروشنکو یو بیانیه جاري کړې وه چې وایي دا ډیره مهمه خبره ده چې د یوکرين صدر په هیڅ به د ده ملاقات د روس صدر پیوټن نه مخکې ترسره کیږي. د دې نوې بندیزونو هدف 38 افراد او تجارتونه دي چې د یوکرين په شخړه کې لاس لري، چې پکې جګپوړي روسي چارواکي، د روس د اقتصاد مرستیال وزیر سرګای نازاروف او د روس پارلمان غړی الکساندر باباکوف شامل دي. دا بندیزونه به لاګو وي تر څو روس د کال 2014 او کال 2015 امن معاهدو ته راضي شوی نه وي. خاغلی نازاروف چې د یوکرين بلتون خوخو د ولکې لاندې سیمو ډونیټسک او لوهانسک کې د بشري مرستو پروګرام څارنه کوي، د بلتون خوخو د کمپاین سره مالی مرستو او کرایمیا کې د نړیوالې سرمایه کاری لپاره هلو ځلو لپاره هدف شوی. د روس پارلمان غړی باباکوف چې صدر پیوټن د بهر ملکی روسیانو لپاره خصوصي استازی هم دی، په دې هدف کړی شوی چې د کال 2014 کې په دې بنیاد د کرایمیا روس سره شاملولو په حق کې رای ورکړی وه چې ګڼي ماسکو بهر پاتې کیدونکي روسیانو د نمائندګۍ حق لري. د روس تر ټولو غټه د وسلو جوړولو کمپنۍ کلاشنکوف کنسرن هم سره د نورو وړو سرکاري بینکونو د بندیزونو فهرست کې شامل شوی. د روس کے پی ایس کے نومی کمپنۍ هم دغه فهرست کې شامل کړی شوی چې کرچ نومی پل په پروژه کار کوي. دغه پل جوړېدو سره به کرایمیا د روس سره په رابطه کې شي. د امریکا د خزانه وزیر سټیو نوچن یو بیانیه کې ویلي د بندیزونو سره به روس باندې فشار جوړیږي چې سفارتي پروسې تراشي کوم سره یوکرين خپلواکي قائم ساتلی شي. د زیاته کړې د بندیزونو کې به څه قسمه رعایت نشي کولی تر څو روس د منسک تړون ته غاړه نه ویخي. دا ګام په داسې حال هم اغستل شوی چې تیره اونۍ د امریکا قانون جوړونکو یو بل وړاندې کړی چې له مخې یې روس نه بندیزونو لرې کولو د وایټ هاوس په اختیاراتو کې کمی راوستلی کیږي. سینټ کې دغه بل سلو کې 98 رای اغستلی او اوس نمائندگانو جرګې ته وړاندې شوی چرته د پاس کېدو امکان نه لري. سینټ کې دغه بل په غبرګون کې وایټ هاوس هم مخې ته راغلی. تیره اونۍ خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته ویلي کانګرس باندې یې غږ کړی چې یقیني کړي صدر سره د بندیزونو په لړ کې اختیارات وساتي. بلخوا د یوکرين صدر پیټرو پوروشنکو ویلي صدر ډونالډ ترامپ سره ملاقات په مهال ورته امریکا لخوا د حمایت او مرستو یقین ورکړی شوی. امکان دی صدر ترامپ د شلو غټو اقتصادي ملکونو یا G20 غونډې په ترڅ کې صدر پیوټن سره هم وویني. دغه غونډه به د جولای 8 او 8 نیټې باندې د جرمني هامبرګ ښار کې ترسره کیږي.
د ملګرو ملتونو لخوا اول شوی دی چې د یمن په شلو ولایتونو کې د هیزې ناروغي خپره شوې ده چې له کبله یې په زرګونو خلک دغلته مړه شوي او په زرګونو خلک د دغې له کبله لا هم په دغه ناروغي کې اخته دي چې ورته مرستې رسېدل ګران کار دی. په دغې باندې د وایس اف امریکا راپور کې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د صحت نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د هیزې ناروغي په دوو میاشتو کې دننه د یمن په شل ولایتونو کې خوره سوې. د ډبلیو ایچ او ویاند تاریک جسورک ویلي چې مرستې کولو ادارې د خپل مرستو کولو عمل کې تیزی راوستلې ده. هغه وایي دا نه ده ممکنه چې دا وخت د ټول هیواد مرستې وکړل سي. له دې وجې ډبلیو ایچ او او د یو این یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کار کوونکي به د هیواد تر ټولو اغیزمنې سیمو ته ځي او د ایزې د ناروغۍ د متاثرینو چې ورته ډېر زیات خطر ده درملنه به کوي. ښاغلی دا یو ډېر چیلنجینګ یا مشکل صورت حال بللی او وایي که چې وشمیرو ته وګورو نو هره ورځ 2000 د هیزې کیسونه مخه ته راځي. هیزا دا مهال په یمن کې د وبا په رنګه پھیلاو سوی. ښاغلی زیاته کړې ده چې په نړۍ کې دا په اول ځل هیزا دومره په غټه کچه باندې خوره سوې ده. د هیزې درملنه په ډیره اسانۍ سره کیږي چې د اوبو کمی پرکړل سي، خو که یو ناروغ کس د دې علاج په وخت نکوه نو په څو ساعت یا ګنټو کې خپل ژوند د لاسه ورکوي سي. بیان زیاته کړې ده چې په یمن کې هیزا د اوبو د ککړوالي له وجې څخه پیل سوې ده، نو ځکه خلکو ته پاکې اوبه برابرول ډېر مهمه ده. ویان جسارویک وایي داسې هیواد چې د صحت نظام یې په نړېدو دی، هلته دغه ډول حالات نور هم مشکل وي. دوی سره د صحت لپاره بجټ نشته، دلته د عام ژوند د درملنې یا عملیاتو لپاره پیسې ورسره نشته، او د دې تر څنګ د ګند راټولولو کم نظام چې دی هغه هم د صفا اوبو ترلاسه کولو کې مشکل پیدا کوي. ویان زیاته کړې ده چې ډبلیو ایچ او او یونیسف ادارې د اوبو د پاکولو لپاره ګولۍ ورکوي او زیات څه زیات د اوبو پاکولو هڅې کوي. دوی وایي دغه دواړه ادارې د روغتیا کارکوونکو ته پیسې هم ورکوي څوک چې دا مهال د ایزې ناروغیانو درملنه کوي. دوی یادونه ورکوي چې دغه کارکوونکي په هیواد کې د جګړې له وجې څخه له شپږ میاشتو څخه معاش نه دی ترلاسه کړی.
د کرکټ نړیوال چمپیون شپ په ټورنامنټ کې د پاکستان د ګټې وروستو د ډیور اډیو خبریال عز حسین د دغه ډلې چې کوم اوپنر بیټسمین وو فخر زمان چې تعلق یې د مردان ضلع د کاټلنګ کلي تحصیل سره دی د ده سره د ډیور اډیو خبریال عز حسین خبرې اترې کړې دي. د دغه ټورنامنټ نه وروستو د خپل کلي ته راستون شوی دی او د خپلې خولې تفصیلي حال عز حسین ته وایي. راځي چې دغه مرکې ته غوږ شو.
درته جی وایي چې څه دونه غټه کامیابی څه احساسات لري؟
جی بالکل، اوس یو خو د پاکستان د کرکټ ډونه ډېر زیات ټایم وو چېرته دونه ښه ټورنامنټ نه وګټلې، اسپیشل ون ډے کې لکه ډېر زیات ناکامۍ وې. چې کوم ټورنامنټ موږ وګټو دې سره زموږ کرکټ یو نوی آغاز وشو، نو ټول ټیم او ټول مینجمنټ او ټول پی سی بی ډېر زیات خوشحاله ده په دې کامیابی باندې. ما ته پته ده چې خلکو ته څومره خوشحالي مېلاو شوې ده، نو د هغې نه راته زیاته مینه راکوي او دا خو په دې زموږ حق دی که نه. ګورې لکه صحیح ده موږ ګیم وګټو خو چې دې څومره ډېره مو پاس خوشحالی را له، نو د دې ډیره مهرباني.
دې مقام ته رسیدو کې څومره مشکلات دي، څومره مهنت مکړې دي؟
ما کرکټ تقریبا 17 کال بهج کې شروع کړو او پاکستان نیوی ته لاړم. اول ته کې بس نیوی کوچ او یولی د مغی ماته وچ ته بیا کرکټ کوو، نو بس غیب را سره بیا مهنت کو او بیا مزه مزه فرست کلاس بیا مې پاکستان اے او بیا پاکستان ته دا مهنت خو بلا پلیران کې خو چې الله تعالی دا چا په قسمت کې سولې کلی نه او ته ملاوی نو دا تاسو نشي ویل چې لکه دې انسان دې مهنت کو نو په دې وجه ما باندې الله تعالی خاص رحم دی چې په ما باندې دونه ما کرکټ کو. او بل دا چې دې مقام ته رسیدو لپاره تش مهنت نه ده، خلکو دعاګانې اغستل پکاري او ستا بیا سپورټ او ستا مختلف فیصلی چې ته په کوم ټیم صحیح فیصلی وکې او لکه څنګه ټیمونه دي ریجن دي ته هغه چینج کې او ته ښه ټیمونه ته لاړ شي، نو په خیال فیصلی دعاګانې دا ستا مهنت دا ټول چې پر یو ځای راجم شي نه هغې نه بیا لکه او الله تعالی چې خامخا چې الله تعالی سره ستا سات ورکوي نو د دې ټولو راجم کېدو سره انسان پلیئر جوړیږي. زما فیورټ شاټ پول شاټ دی چې کوم ماته لکه مسله کې دلته دا زما ډېر زیات فیورټ دی خو هلته نه لګېدو نو او زما زیات رن په پول شاټ هم شوي دي. کوم راته مشکل نه هره کلاړي ته چې کوم د ګوډ لین بال یا مشکل نو یادګار لمه دا پلیئر لپاره ډیبیو وي او زما لپاره مختمه ډیبیو وه چې ما کله لاسو د افریقا ګینز ډیبیو کړو زما لپاره ډېر یادګار. زما اول سوچ دا و چې ما زه به سو کوم میچ به خامخا ګټو نو چې اوټ شوم ډېر زیات خفوم خو بیا هم لکه الله په کرم کو نو بالو نو بس بیا نور ستاسو مخامخ ورسه تاسو ته بازار اندر پریشر ښکارېدم خو هغه وکټ داسې وه چې په هغې باندې زما کوم نیشنل گیم دی نه کېدو نه چې څنګه زه هیټنګ کوم نو ما دا دغه کو چې زه به ست اٹ اوور چې څونه دي نو زه به هغه سروایو کوم.
ویل کېږي چې د کرکټ چې کوم لوبه ده په دې کې یا سفارت چلیږي یا سیاسي مداخلت پکې وي د ټیلنټ پکې څومره مقام دی؟
که زه په خپل ځان سره ویم نو زما په خیال 99% خو ما په چاته سفارشونه لګي. ما ټول میرټ باندې ولیدل یو پښتون وم، ما کراچی نه لوبه وکړه، زما په کراچی کې هیڅوک نه خدای ته پته چې زما اوس هم چا سفارش نه دی کړی او پاکستان نه ما لوبه وکړه، زما په خیال دا خبره غلطه ده.
یو کلاړي چې کله پیک ته ورسی نو بیا هغه ته آفرز هم ډېر راځي، تاسو ته داسې قسمه آفرز راځي؟
نو کومه دویم واده آفر راځي نو سوچ پرې وکړم، زما خو یو شته زما یو زویم دی د شپږو میاشتو دی ماشاءالله، په دویم سوچ کول غواړي نه
صحیح را دې مدي راتلونکي وخت کې خپلې علاقې د نوي کل لپاره چې کوم د کرکټ سره مینه لري.
ما خو ماشاءالله اکیډمي جوړه کړې ده یو دلته کې په خپل کاټلنګ کې، او اراده مو دا دی چې یو ګراؤنډ جوړ کړو دلته اکیډمي کې، نورې فیسلټیز ورکړو ماشومان الله چې کوم غریبانان دي هغې ته نورې فیسلټیز ورکړو. خپل کوشش به کوو چې سونه په هر لیول باندې چې خلک سپورټ کړو خپل نوي ماشومان.
ډېره مننه.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
اوس باندې کوی دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
مونږ هر کال د جون شلم تاریخ د مهاجرو د عالمی ورځ په توګه نمانځو. په دې ورځ په ګرد د دنیا کې د مهاجرو کړه می ښکارا کولی شي، د دوی د صبر او استقامت ستاینه کولی شي، او د دوی د کوربه ملکونو مننه کولی شي. د مهاجرو په حق لا د کال 1955 په منشور کې د مهاجر پی جنګلو په دې الفاظو کې بیان کړی شوی دا چې هر هغه کس چې د رنگ، نسل، مذهب، قومیت، د یو خصوصي اولسي ډلې سره د تعلق لرلو یا د یو مخصوص سیاسي فکر لرلو له سببه د خپل پلرین وطن نه بې وطنه شي او په خپل وطن کې ګزران ګران شي، هغه د مهاجر په شمار کې راځي. په کال 2018 کې دنیا کې د مهاجرو شمیر 2.4 کروڑ نه زیات شوی و. دین وړاندې د مهاجرو شمیر دومره چری هم نه و. بې کوره خلک د معاشرې هرې طبقې سره تعلق لري. په دوی کې انفرادي کسان هم وي او پوره پوره ټبرونه هم وي. دوی مختلفو فرقو او مذهبونو سره هم تعلق لري او اقتصادي او تعلیمي پس منظرې هم وي. خو دوی کې یو څیز مشترک وي او هغه دا چې دا ټول د خپلو کورونو نه په زور وستې شوي وي. دوی د تشدد د لاسه یا د ترهګرۍ په شمول د خونړي جنگ د لاسه د خپلو کورونو نه تښتیدلي وي. عام طور سره خلک د خپلو خاریونه د میدان جنگ جوړېدو له سببه دینه کډو کی، ځکه چې دوی په داسې حالاتو کې دغلته اوسېدو کې خپل یقیني مرګ ویني. مهاجرت یو عالمی مسله ده چې ښځې، نر او ماشومان یو شان ځپلي دي. هر کله چې نن مونږ د مهاجرو عالمی ورځ نمانځو، دا مونږ ته د دې خبرې یادګیرنه راکوي چې تر څو پورې شر، فساد او په خلکو زور ظلم جاری وي، نو د دې مسلې د اواري ضرورت به محسوسیږي. عمدغه وجه ده چې امریکا په دې فخر کوي چې په ګرد دنیا کې د انساني خواخوږۍ په بنیاد د ورکیدونکو امداد په معامله کې به خپله مشري جاري ساتي. د جون بچکولو دا امداد ماجر د هر قسمه افت نه بچ ساتي، اغه خلکو له خوراک رسولې شي چې که ورک نکړې شي نو په بلګو توندو کې به پراته وي. ملګرو ملتونو کې د امریکې زنانه سفیرې نیکی هیلی وال سټریټ جرنل کې خپل یو مضمون کې لیکلی دي چې مونږ د شام د مهاجرو د کړمو او اوارولو پوخ نیت کړی دی، او د هغو ملکونو به هم امداد کوو چې دوی یې ځان سره ډیره کړي دي. د بې کچه زیاتې اجتمندې ورځې، د بوګنوونکي فساد او د ناقابل برداشت ظلمونو له سببه مونږ په ډنګ پیلې دا اعلان کوو چې د ټولو نه د زیاتو د کمزورو خلکو امداد د امریکې د پالیسۍ بنیادي ټکی دی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.